سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي د خبري مجلې تموز فريده سيال هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي په لومړي ځل له هیواده بهر ته سفر وکړ. د کرزي د حکومت مهال د مالی وزیر عمر زاخلوان نن پر خپل ټوټه پړه د کرزي سره خپل عکس چې دواړه په الوتکه کې سپاره دي خپور کړی ولیکلې دي چې دوی یو ځای بهر ته ځي او هلته هیله لري چې ژر بیرته خپل هیواد ته رسن شي. په وروستیو کې ویل شوي وو چې حامد کرزي له طالبانو غواړي چې هغه ته د سفر اجازه ورکړي چې درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړي. وروسته پخواني ولسمشر دا خبره رد کړه. زخیلوال په خپل ټویټ کې چنن خبر کړی دی، نه دی ویلي چې دی او کرزی کوم هیواد ته روان دي. د افغانستان د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي صدرینا مری وایي عجیبه خبره ده چې طالبان لوی خو غوښتنه کوي چې نړۍ باید افغانستان منځوي نه کړي، خو په خپله معلوماتو او آزادو مطبوعاتو ته لاسرسي څخه د منع کېدو په ګډون د افغانانو منځوي کېدو او پر هغوی د فضا تنګېدو ته دوام ورکوي. اغلې مری پر خپله ټویټر پاڼه د دغه څرګندونو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نایټ پرایس هغه ټویټ هم زمیمه کړی دی چې د طالبان لخوا د ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو پر شراطی بندیز غندلای دی. نایټ پرایس ویلی چې متحده ایالاتونه په برخه کې خپلواک رسنیو ته د لاسرسي حق ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ظریفي یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې اومیا شوران دي په کابل کې نیول شوې. یوناما په ټویټ کې ویلي دي چې دغه ښځو د کورنۍ وغړو ته د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه ورته معلومات ورکړل شوي دي چې دوی چیرته دي او په څه ډول یو حالت کې دي. د میرمن یعقوبی تر څنګ په نورو نیول شو کې د ښځینو حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او مرای یوسفی نمونه هم یاد شوی دی. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو او استرالیا د روپی ټولنې لدې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړي بیه وټاکي او یو بیلر یې په $50 وپیري. دا هیوادونه وایي چې لدې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینه محدود شي. د روپی ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل یو بیلر به په $50 واخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري خو اټکل کېږي چې تصویب بشي. او د فوټبال په نړیوال جام کې د نکاوټ پړاو نن په قطر کې پیل شو. د پړاو په نړیوال لوبه کې به امریکا د هالند په وړاندې د لوبي ډګر تخته شي. د غلوبه د افغانستان په وخت ونی به بچي پیلېږي. په لوبه به د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ د شپې په 12:30 بچوي. د نکاوټ د پړاو ته د څلورو لوبډلو سربیره د فرانسې، پولند، انګلستان، سنګال، جاپان، کوریشیا، مراکش، اسپانیا، برازیل، سویلي کوریا، پرتګال او سویس لوبډلو لار موندلې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. پرون په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. دغه ډزو کې چاته مجبور نه ده اوختي، خو د یو هیواد پر ډیپلوماټیک نمایندګۍ داسې برید څه پیغام لرلی شي. وړاندې مجلې کې به پرې راپور او تحلیل درته ولرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ټویس جاپان ته سفر کړی دی. موږ وړاندې په خبرونه کې درته د سفر جزئیاتو باندې بحث کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنری د بیزای شو افغانانو په اړه نوي شمیرې ورکړي دي. موږ په راپور کې د هغو بیزای شو سره خبرې کړې دي چې د دغه کډوالۍ په سبب باندې ژوند لالهنده دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکنی حکومت پوځیان اوس په ایران کې د روسیې او اوکراین جګړې ته لیک ډول کیږي. د دې ترڅنګ نن د دسمبر 3مه د مالیون نړیواله ورځ ده. موږ د هغه مالیون کیسې درته لرو چې په نیمګړي ځان د کورنۍ مسؤلیتونه ورتر غاړي.
یعنی مور کی دا مسیدیم قرار شده لیفوت پداگر بازار کلاس بور چه ما دا غشه دار که پرون استانی که اتامنو دوریم.
د ازادي رادیو د نشراتو لبندې دروسته د ازادي رادیو ډېرې اوریدونکو له طالب حکومت غوړي شو د دې رادیو نشراتو ته اجازه ورکړي.
ولا ازادي رادیو زمنګ فکر ډېر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څه به خبرونه اوریدل مړې ازادي رادیو ته کې بوله.
نور مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبان ډاډر کړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عملین زر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تیر شپه دا ټلیفون له لارې کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګره مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خراب کړي. تفصیل به همدا شیبه امید زهرین بل چې راسره لایف ده تاسو وړاندې کړي.
نوی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼې کې لیکلي چې بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دل قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډاډ هم ورکړی چې په افغانستان کې به خپل ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي. امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې سفارت امنیت ته به یې ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته په سپارلو کې به دوی پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شاج دافیر او عبدالرحمن نظامانی په نښه شو، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی دی. ترخوای د پاکستان ځانګړي اساس د افغانستان لپاره محمد صادق بیا لیکلی دی چې دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي خو اړینه ده چې ډیپلوماټیک مرکزونه یې خوندي وساتل شي.
ډېره زیاته مننه کور مودان امید زهري ملو چې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه یې جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د طالبانو یو چارواکي ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکنی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جګړې ته ولېږدول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی له رسنیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی ده. جزئیات به د همین هیواد نه اورو چې همدا شی بر سره لایف ده. ستړي مشه هیواد صاحب.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ولیدونکو ته. د تیر جمهوریت حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي د طالبانو له واکمنېدو وروسته وایي ایران ته تللی دی، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ده په وینا د ډوډۍ غم مجبور کړی چې وي داسې جګړې ته ورګډ شي چې په ده پورې هیڅ اړه نه لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری یم. څو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه وشوه روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمېر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنګ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته مو روسیې ته ولېږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقال یې کو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک نکنه به ما.
دا سرتیری دا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری له خپل کورنۍ سره روسیې ته لیږدول شوی دي چې په وینا یو سلاتیا تنه دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. همدا ډول ځینو نورو سرتیرو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې ګڼ شمېر سرتیری اوس په ایران کې په ځانګړو ځایونو کې نمونه ثبتېږي او روسیې ته لیږل کېږي چې د اوکراین خلاف په جګړه کې ونډه واخلي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځمې پورس په پروان کې له خبريالانو سره په خبرو کې د دې احتمال پاړه چې د مخکینی حکومت سرتیری د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږل کېږي هم ویلي وو. هغه په دې اړه ویلي:
متاسفانه ما دې سره دا خبره شریک کړې ده، په خای عراق او سوریه ته ملک دی ویل شي وي افغانان ډیر شته داس خلک او کدی شي چې اوکراین ته تللی وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزول شو.
تروسا کوم نړیوال خپلواک بنسټ داوی نه تایید کړی او ایران هم تل دړولې داوی رد کړی دی. خلیل الرحمن حقانی دا په داس حال کې مطرح کوي چې مخکینه یو سرتیرو تل د طالبانو له بد چلند زندانی کېدلو زورونو او د خپلو هم سنگرانو د وژلو لامل شکایتونه کړي. ډیرو یې ازادي رادیو ته په دې ورسېو کې ویلي چې له خپلو کورنۍ سره په پټه ژوند کوي. مننه.
ډېره مننه کور مودان همین هیواد وو چې د پخوانی نظامیانو اوکراین ته د جګړې په لیک کې خبرې کولې. بیرته به د پاکستان پر سفارت برید ته تم شو. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین سر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ته د ټلیفون له لارې کړی ده. په همدې تړاو همدا شیبه په سټوډیو کې را سره د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب وصل دی. شهاب صاحب ستړي مشه مننه چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته دا ووایي چې د یو هیواد په ډیپلوماټیک نمایندګۍ باندې دغه ډول برید په څه معنا ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم د پاکستان پر سفارت د برید هڅه ډیره غټه نه ده او ډیره لویه نه ده، ولې هغه چا چې طرحه کړی د هغوی برداشت او نتیجه ګیري هم له دغسو بریدونو دای چې داسې بریدونه ښه انعکاس اخلي او پر واکمنو باندې هم فشار زیاتوي او تر څنګ یې ځینې نور بودونه هم لري چې هغه دا دي چې په افغانستان کې د ثبات تعریف ننګوي، ځکه که په لرې پرتو سیمو او کلیو او بانډو کې ډېرې لویې چاودنې هم وشي د هغوی انعکاس او د هغوی غبرګون ورته دومره جدي نه وي، ولې که په کابل ښار کې په یوه ډیپلوماټیکه نمایندګۍ باندې دغسې برید کیږي نو هغه طبعا چې ډېر انعکاس اخلي او خلک یې پیژني. بل بحث دا دی چې دا برید تر ډېره داسې برېښي چې یو فردي هڅه وي. د فردي هڅې معنا دا ده چې پاکستان ډېر زیات افغانان کړولي او ډېر خلک یې کړولي، ښایي یو فرد په انفرادي شکل باندې کړېدلی یو هغه دا هڅه کړې، ځکه په یو یو لوی برید طرحه کول هغه بیا دومره ساده هم نه وي چې یوازې یو څو مرمۍ دې ولاړې شي او د سفارت په انګړ دې ولګېږي بیا د نورو ډزې هم پخپله متوقفې شي. نو زه فکر کوم چې دا د پاکستان د اعمالو نتیجه ده چې دوی هره ورځ کډوال کړی افغانان کړی، حتی د ویزو په بهیر کې په کابل او نورو سیمو کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات ایجاد کړي.
شهاب صاحب که درته ووایي چې اوس مهال چې دغه برید رامنځته شوی دی د په پاکستان کې خپله د ټي ټي پي او د حکومت ترمنځ غوربند هم پای ته رسیدلی دی، څه فکر کوئ چې دغلته به د افغان طالبانو یو ډول فشار نه وي چې دوی بیرته وکولی شي د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي غوربند ته لار هواره کړي؟
له شک پرته چې دا پر طالبانو د فشار هڅه ده او په دې کې د مختلفو طرفونو ګټې او اهداف نغښتي، او دغه وروستۍ څرګندونې چې له پاکستان نه راوځي د کورنیو چارو وزیر وویل چې ټي ټي پي په افغانستان کې تجهیز کیږي او دا د سیمې لپاره د خطر زنګ دی او دې ته ورته نور مسایل، دا ښیي چې پاکستان د ټي ټي پي له اعمالو په یو ډول ناخوښه دی او فکر کوي چې دا د افغانستان طالبان حمایه کوي په یو ډول، لیکن هغه منځګړتوب چې طالبانو پخوا کړی دی ټي ټي پي ترمنځ هغې ته په کتو د پاکستان غوښتنه ښایي همدا وي، ولې فکر نه کوم چې ټي ټي پي د افغان طالبانو په خوله عمره وکړي چې هم د اوربند وکړي یا د جګړه ودروي. ټي ټي پي اوس خپل اهداف لري او خپلې غوښتنې لري چې هغه باید د پاکستان له حکومت سره بحث شي. فکر نه کوم چې افغان لوری دې په دې کې ډېر دخیل وي.
ډېره مننه کور موادان د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب وو چې د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دی. توماس ویست د خبره جاپان ته له دو ورځني سفر وروسته کړې ده. ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. د دې خبر جزئیات به هم همایون هیواد شي را سره په خبرونه کې وصل دی وړاندې کړي ستړي مشي.
بله، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست جاپان ته خپل دو ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویست ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیوړی دي. افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ تر رامنځته کېدو په برخه کې به همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به د ټوماس ټویست د سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو په راجلبولو وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او ټام ویست په دغه برخه کې جاپاني مقامات ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډېر زیات دي او ټام ویست د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دا سفر هند ته بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټوماس ویست په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب امارات مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. ټوماس ویست داسې مهال د درېو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي دي، هغه څه چې نړۍ والا ټولنه یې د لری کې دوه غوښتنه کوي. مننه
ډیر زیاته مننه کور مودان همین هیوادو چې د ټامویز د سفر په اړه جزئیات راکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان لوري د ازادۍ او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونه پر بندیز خبرګونه خوده لیدي. په تسهیل کې چې د طالب حکومت ازادۍ رادیو د نشراتو د بندولو لامل د خبريالۍ د اصولو نه مراتول یاد کړي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو او ځینو امریکایي چارواکو بیا د طالبانو د غږ کړنه یو ظالمانه پرېکړه ویلې ده او ویلي ده چې په دې سره خلک له اطلاعاتو لرې ساتل کیږي. تفصیل به د خاطر پردیس نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي رادیو او امریکا غږ په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وخوده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړو ته دوام ورکوي. ته د وزارت بیان نت پرایس په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپولې خبریالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو ځپل او دغه شان د خبریالانو خپل سری نیول دی ودروي. د بیپولې خبریالانو په یو اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویبسایټ کې خبره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبوره شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان نه بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل د ازادي راډیو او امریکا غږ په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نژمنتیا ښیي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلټر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بې باور کیږي.
په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو ټولنې هم د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټولو کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختیږي چې دغه چاره له افغانستانه نړۍ ته د بیان ازادي یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د نشراتو بندولو ته ورس تر بلې خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو نشرات بند کړ. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي راډیو د نشراتو د بندولو لامل د په وینا د بی پریتوب او د خبريالي اصول نه مراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي مسول او رئیس جيمي فلای بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. ښاغلی جمی فلای ویلی چې د آزادی اروپا آزادی راډیو خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو په خوښه بدل نه کړي او زموږ د تجربو له مخې زموږ اوریدونکي به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشي نیولای.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په نومړي ځل له هیواد بهر ته سفر وکړ. د کرزی د حکومت د محل د مالی وزیر عمر زخیلوال نن پر خپل ټوټر پړه له کرزی سره خپل عکس چې دواړه په الوتکه کې سپاره دي خپور کړی او لیکلی دی چې دوی یو ځای بهر ته ځي او هیله لري چې ژر بیرته به خپل هیواد ته استانه شي. د ښاغلي کرزی د سفر په اړه به زموږ همکار حسیب تلاش چې همدا شېبه سره په سټوډیو کې وصل دی نور جزئیات وړاندې کړي. مهرباني تلاش صاحب.
د افغانستان خوانی ولسمشر حامد کرزی له دغه هیواد نه بهر سفر وکړ. د افغانستان د نجات حرکت مشر او یا خوانی مالی وزیر عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک پانه له الوتکه د خغلی کرزی او خپل د عکس په خبرولو سره د افغانستان بهر د ګډ سفر یادونه کړې ده. خغلی زاخیلوال په دې اړه چې دوی کوم هیواد ته سفر کړی جزئیات نه دی ورکړي خو هیله یې خودلې چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې حامد کرزی له افغانستانه بهر سفر کوي. په ځلونو داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله او مشرانو جرګې مخکینی مشر فضل هادي مسلمیار د سفر بندیز لګولی دی. خو عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلمیار په دې توانېدلي وو چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. مخکې له دې د روان کال په غویي یا ثور میاشت کې هم داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته دا خبره تایید کړې وه. ټاکل شوی وه چې هغه مهال ښاغلی کرزی د متحده عرب اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید النهیان په فاتحه کې د ګډون په مخه اماراتو ته سفر کړی وی. پخواني ولسمشر خپله هم د مارچ په نهمه له العالم تلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړي او ویلي وو چې هیله لري دا ستونزې زر هوار شي. د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد متحده عربي اماراتو د کرزی د سفر د مخنیوي له هوایي ډګر د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه ازادي راډیو ته هغه مهال ویلي وو چې داسې خبره سمه نه ده. دوی په دې اړه پوښتنه کړې ده او د میدان مسؤلینو د دې خبرې بې خبري ښودلې ده. خو دوی ویلي وو چې په دې اړه دقیق معلومات ټولوي او له رسنیو سره به شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش وو چې د ښاغلي کرزی پر سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنري یونیټ سي ار وايي په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځای شوې دي چې نمایي نجونې او ښځې دي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره په چې په زور له خپلو مینو بې ځای شوې دي تاوتریخوالی دی. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
اقدر مجبوریان هستیم مجبورون دیگه دست به گدایی بزنیم.
خاطره لخپل کورنۍ سره د جګړو لامل له بغلانه کابل ته کډه شوې و. وای پلار مور معلول دی او نشي کولای کار وکړي. حقلم رستندوی بنسټونو کومک غواړي.
تام پدر مای بابا مادر د یک
مور او پلار می معلول دی. دی وی خونی 2000 افغانۍ کرای ورکو. کته سي مو کور وګوري د ناستې ولادي لپاره مناسب ځای نه دی. لطالا او برفک کابل ته کډوال شو او اقتصاد مو هم خنه دی. د ګټي اواز زیم خو وسکار هم نه لرم. یو ورور می پوکانی خرڅولی اوس هغه هم بیکاره دی ځکه ناروغه شوی دی.
قسم یو بل تن چې جګړو مجبور کړی له پنشیر کابل ته راشي. هغه هم له خراب اقتصادي وضعیت سره ټکوي او وایي تر اوسه ورسره هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې.
کله چې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه زما د کاکا کورنۍ مې کډوال شوه. کابل کې ژوند تیرول سخت دي. کار نشته. یوازې دومره وایم چې لکه پاتې چې خیرات وغواړم.
په افغانستان کې په خپل کور کې د بې ځایه شویو د اندېښمنونکو کیسې داسې مهال مخته راځي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځایه شوي چې نیمایي نجونې او ښځې دي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځایه شوي تاوتریخوالی زیاتوي. یو ان ایچ سی آر وایي ناامني د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پای ته د یو مناسبې حل لارې نه پیدا کېدل
تبعیز د خوراکي خوندیتوب نشټواله لمجازات او تیخته کورونا او با زده کړه او روزنه ته کم لاسرسي او اقليمي بدلون هغه لاملونه دي چې د اندېخنې لا زیاتې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ له دې وړاندې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې د بیزای شویو په اړه اندېښنه ښوولې وه. ویلي وو که ورته پاملرنه ونشي ستونزې به یې څو برابره زیات شي. په ورته وخت کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږۍ ادارې هم د شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هېوادونو وي چې له لوی او ناوړه بشري ناورین سره به مخ شي.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنري هغه اندېښنه مو اوریدل چې ویلي په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځایه شوي دي. نن د دسمبر 3مه د مالولو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډېر افغانان میوب او مالول کړي دي. د مالولو د نړیوالې ورځې په پلمه موږ د هغو مالولو سره خبرې کړې دي چې اوس یې د ژوند ستونزې د بل هر وخت پرتله ډېرې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غږ و. اخبارګې سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستي، چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهنده ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټه په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت هم کوي او نور سره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي. د اورزګان ګوند کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمن دی چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
مزج پرمان وخت له بیر پښین تر اسل یې ملات تر نو درې کال د بل د مور در لات محتاج و بل مشران ته زدا ګلالرم نو سي پیران ډیر دغه سماداران دي.
دا فراه اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د ولایت دی خپل د خلکو لا دی کارونه مخته وړي. موږ مې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مې بس یم په سترګو مې پایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزنډ وهلې او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک جره
هر ځای ته چې د کار لپاره تللی یم سو کولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم. هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي. وایي حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی له بده مرغه.
په پای کې باور شو ستاسو پیغامونه ته.
نو زما پیله نن ډېره خوا بده سه چې په هلمند راډیو کې موږ ازادي راډیو نو سواب یې بنده کړې ده. نو د ازادي راډیو د همکارانو ته مې دغه هیله او ارزو ده چې ازادي راډیو پر یو بل موج باندې مشته جوړه کړي او موږ یو ارو نو پیله ما خپله دوه سخت زور را کړې او دایمي خوا بده ده په ازادي راډیو چې په هلمند کې نه اورېدل کېږي. ازادي راډیو خو یو ازاد رسنۍ و یا په هلمند کې موږ د پیښو د ستونزې خبرونه د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نه کې الله پاک دې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله ده چې د راډیو برته موږ ته فعال کړي.
ولا ازادي راډیو زمونږ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی مونږ چې وو په هر کور کې دلته چې هر څه با خبرونه اوریدل لمړی ازادي راډیو تا کې بوله نو خیر هغه ستاسو خپله ستونزه د چارواکو سره کلرله یا د واکمن خلکو سره، نو خیر دغه خبر رسول دا پر تاسو لازم وو او زمونږ او ستاسې اړیکې باید یو ځای وي، دولت او د ولس اړیکې چې یو ځای وي نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشولو. نو اوس رادیو بند راته یقین په خدای وکړه درې څلور ورځې زمونږ کور کې یو بل سره وایي دا راډیو څنګه بند را غټه راډیو ما زه به فال کړم هغې کې به یې ونیسم په میډیم باندې. نو خیر الله دې بس دغه ستاسو دغه کار زر تر زره بس جوړ کړي چې بېرته یې واورو په دغه اف ایم نشراتو باندې.